السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 سم کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو باندې د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
سرټکی د پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې توګه په رابطه کې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم ووسی مبارزه کوي. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپورونه رسوي. او سم د خبرونو تفصيل. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سرنږدې سوي به میچاودنی په اړه افغان چارواکو پلټنی شروع کړي دي.
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوه ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي. ترڅو چې په دغه پیخه د تفسیرې خبره ده نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړي چې د دغه پیخه پلټنې وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکی کړي او د هغې وروسته به منګ د څه ویلو جوګه یو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته چیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په دې برید کې اوه افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور ټپیان شول. پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. تیر ورځ پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډو سر په خبرو کې وویل
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
کڅوک زموږ خاورې د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کڅوک زموږ خاورې ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څنوم هم کېږي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د خبرګون پسله غیر راضی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شمې پورز د کانګرس ګډي غونډې او ملت ته پوینا کې وویل ترګر پر راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستقیمه هوادونو خاور د خپل فعالیتونو لپاره کارولای شي. پاکستان وایي دوی په دې باور دي هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې چې د هند په یو پوځي هوایي اډه یې بریتر سره کړی وو. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم ول یو شمېر د کسان نیولې چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د روان میاشتې په 2 منټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټن کوټ په نامه هوایي ډبه باندې بریټ کې اوه هندي سرتيري ووشل سول. نوې ډيلي ویلي د غبري جیش محمد وسلوالې ډلې کړي. شاغلي شریف زیاته کړي چې د پلټونو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډول په مخه پاکستان پټن کوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری د صوبې پر امنیتي چارواکو ژغ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنوی ته په لژل سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری له خولې ویل سوي دوی به د امنیت پاک له هیڅ لاپرواهي ونه مني. خبر پاڼه لیکي وزیر اعلی تر پرونی ځانمرګي برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې امر وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره د هر ممکنه جدي ګامونه واخلي او د تیر دوه نیم کلونو غونډې د امنیت پر ځای کړل سي. د کوټې په سټرلایټ ټاون کې پرون ځانمرګي برید وسو چې په کې 14 امنیتي عسكر ووژل سو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم ووسی مبارزه کوي. عبدالله نن په کابل کې وی غونډې تول چې افغان حکومت په هم هغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښ او له وسلوالو مخالفونو سره په مبارزه کې هم نه ستړېدونکي هڅې کوي. د ویله ترګر سره په مبارزه کې چې په هر نوم داعش طالبان او القاعده فعالیت کوي کلک هوډ لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس روس له هغه د څرګندون وکړي چې هم دا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې پاړه د افغانستان پاکستان چین امریکا په ګډون غونډه وسوه د هغو ډلو په ځپلو ټینګار وسو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشری سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه اپوزیشن مشر انوار الحق احدی نن وویل چې د په مشری اپوزیشن یا نوې ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشری انتخاباتو غوښتنه کړې. ښاغلی احدی وویل چې د اوسنی حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره سوي ژمنې نه دي پر ځای شوي. د انډونیشیا سر شارج جکارتا د بومي چاودونو لړۍ لړزولې دي او پسله دي د ډزو او نورو چاودونو رپورټونه ورکړل شوی. پولیس وايي په دې برید کې د څلورو بریدکونکو په ګډون اوه کسان وژل شوی. د دې بریدونو هدف د سټار باکس کافي د یو دکان په ګډون یو شمیر نور ځای نه وو. پولیس وايي حالت اوس په قابو کې دی. د رپورټونو لمخې لښته لږه اوه بومي چاودنې شوی او پسله چاودونو د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوی دي. د رپورټونو لمخې په دغو بریدکونکو کې ځانمرګ هم شامل وو. د امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي. سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکران حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روس د اوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملن وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هوار کړي. کرملن په خبر پاڼه کې هم دې ته اشاره شوی چې د دواړو مشرانو د شام او د کوریا د ټاپو وزمو د وضعیت په اړه خبري وکړي. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج دی د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی مارکیټ ناغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاتې ویش روپۍ لس پیسې او پاتې ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحکا کر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال تاسو له سیرت زهیره اوریدل. په خبرونه کې به ووري پاکستان وای په جلال آباد کې د هیواد کونسلګری سره نږدې د پرونی برید پس سفارت خانې او عملې د حفاظت په اړه له افغان چارواکو سره په رابطه کې دي. کارپوهان سوای
د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه پکار ده چې کچرته یو ملکی برید وشي دغه هیواد په بل هیواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوی نه وي.
پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې وایي چې هیواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی چې په ملک کې زیاته سرمایه کاری ثبوت دی. معلومات درکوو. په پېښور کې نن د پښتونخوا او قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره دا کړی ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده هغه هم زموږ نشي. دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله سړی ایجوکیشن وکړي او هغې باوجود هم دوی رګولرایز کوي نه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې سیمې ته د سنو شو کډوالو په ماشومانو کې وبایي مرضونه خواره شوي دي.
کومې کډې چې واپس تللی دي موږ خپل ولې دل داسې ماشومان سره وو اصل چې دی غو خپل په پولیسو او په دښتو باندې لشمینی او طبيعي او ملیریا دومره زیات بیماری وو پکې خلکو دا واس نه کیږي چې لشمینی استنه وو.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د جلال آباد کونسلګری په پیښه افغان چارواکو سره رابطه کې دی او د پلټونو رو سبب په دې د سویلو جوګوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفتر ویان د بارنو چارو وزارت ونیزې خبرې هونډې په وښ وکړه. د شروع په ورځ په جلال آباد کې د پاکستاني کونسلګری سر نږدې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختې وه چې اوس پاکستان وایي د سفارتخانې او عملې د حفاظت په اړه له افغانستان سره په تماس کې دي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله او پاکستان افغانستان کې د خپلو سفارتخانو او د سفارتي عملې د حفاظت لړکې افغان چارواکو سره مسلسل رابطه کی وی او د جلال آباد پیښې وروسته افغان چارواکو یو وار بیا د دې خبرې تسلی راکړې چې دغه لړکې باندې نور کوټلي ګامونه پورته کوي. د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب دوران ویان زیات کړه چې دغه لړکې افغان چارواکي پلټنې کوي. د وینا وا
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوه ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي. ترڅو چې په دغه پیښه د تفسیرې خبره ده نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړي چې د دغه پیښه پلټنې وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکي کړي او د هغې وروستو به منګ د سوالو جوګیو.
د قاضی خلیل الله د بیان پاړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو د دوی ناواک پاکستان افغانستان او ان که هندستان غواړي چې خپل منځي تعلقات یې خوي او دورانکارو خلاف موثره کاروایی وشي نو پکار دا چې په میډیا د بیانونو په ځای یو بل سره معلومات شریک کړي. دی وایي
زه فکر کوم چې د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه پکار دا چې کچرته یو ملکي بریډ وشي نو چې کم ځای کې بریډ شوی دغه هواد په بل هواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوی نه او چې کم هواد باندې تور لګي پکار چې هغه په تحقیقاتو کې شامل شي.
د یادونه دا چې د شروع په ورځ د افغانستان جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری سره نږدې شوی برید کې ځینې کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه. د پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون رابطه کې په پیښه خفګان څرګند کړی وو او د پیښې پلټنو باور یې هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان حکومت وایي چې د غیواد ډېر پتوندې سره له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې په ترهګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او کاغه داعش وسله وال ډلې وي او نور څوک د ټولو خلاف یو شان کاروایی کوي. نوموړي دا خبره روسته لاغه کړي چې د امریکا ولسمشر ویلیو د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتي تر لسیزو پورې پاتې کېدی شي. ګل ایاز د حکومت وایند او کارپوس په دې موضوع خبرې کړي دي. راځي چې دا رپورت واورو.
د پاکستان حکومت وای هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت وایان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتۍ پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتۍ په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایي پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر همارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سر مخامخ ہوئے او یا بے ثباتی لوری تروان وے نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاسن وے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈو نه جوړ کړی دی. دا ټول نخې نخانی چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندې سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
او اگر کوئی هماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ ان د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړ چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب اعظم په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نزي د دې اثرات په سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړو نشوا او د هغه اثر به ظاهر خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي، نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما بیا به
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنگ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وي چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری د صوبې پر امنیتی چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ته خکولو لپاره دي چې دی ګامونه پورته کړي. زاهری وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خوا ته د کوټې دکانداران وایي تر ډیر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دکاندارې بیا درولې دي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري لخلي ویل سوي دوی به د امنیت په حق له هیڅ لا پرواهي ونه مني. د خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهري تر پرونی ځانمرګ برید ورسته په کوټه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه را بدلې او ټولو ته امر کړی چې د امنیت د شکولو لپاره د هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دونی مکلونو غونډې دي امنیت به حال کړل سي. نواب زهري د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخ یې لیکي وزیر الله نواب ثناء الله زهري په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قرباني ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قرباني به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکي وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو ری بیا متاثر کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي، دا شیانو دا اثر لویږي چې په خوا به موږ لس زره روپۍ سودا کوله اوس پنځه نه کیږي. خامخا دغه شی ډیر زیات اثر کوي پر ښار باندې پر ځای باندې.
له همدې دوکاندار سره ناست د کوټې یو اوسیدونکي بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پېښه که د ښار په هر ځای کې وسی اغیز یې پر ټول ښار پریوزي.
پرون زه دغه دکاندار ته رادلم، بیا چې په چودنه خبر شوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن به بازار خلاص وي. یا دا رقم دغسې موږ واړو بیا موږ ښار ته نه راځو، بیریږو او بد حال وي.
د کوټې په سټیلایت ټاون کې پورنای ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډیر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حمله پلټونو لپاره د اعلی کچ کمیټي جوړه کړې ده، کومه به چې د دې معاملې تحقیق کوي. نواز شریف دا ویلي چې غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري، تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د شروع په مسوتن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د هند پټانکوټ ایئر بیس د حمله لړکی د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر با د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان، د لاهور آی بی ډایریکټر عظیم مرشد، د اف ای ای ډایریکټر ډاکټر عثمان انور، د آی ایس آی بریګیډیر عثمان سعید او د ملټری انټیلیجنس لیفټیننټ کرنل عرفان مرزا شامل دي. کلی چې مشال ریډیو په دې اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکری نه تپوس وکړو نو هغه وی
دیکھیں پاکستان جو ہے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتونه د هند لخوا راغلي دي او چې کم اطلاعات دي نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کم حدا سم ده نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځنې ټلیفون نمبر دي نو چې دا تر کم حدا پوری ټیک دي خو د دې سره سره دا هم ضروری ده ترڅو چې هندستان دې لړکی پوره پوره مرسته ونکړي نو معاملہ نه حل کیږي او که هندستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معاملہ نه حل کیږي نو دا وخت د ایوې خې رویې خپلولو ضرورت دی
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو د هغه وینا و چې لدی په پاکستان ته ډیره ګټه ورسی نو موړی زیاته کړه
دا ری انفورسمنت چې کوم شوه دی د تعلقاتو کې نظر اله لرما چې دا یو سایډډ نه پدې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی کچره داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لا سچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي نو بیا به پاکستان د پاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډکتی نو بیا به کسو پکې ورچا به تلاندې پریوزي او چکم لاندې پریوزي به به خوريږي او به جړړې نسی
لدی سر بیره ټاکل شوی و چې دروانه میاشتې په 15 نیټه به د پاکستان او هند خارجه چارو سکترانو په کچ مذاکرات په پاکستان کې کیږي خو دغه لړکی نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د معمول غونیزي غونډې دوران د دفتر خارجه ویان قاضي خلیل الله وی چې د پاکستان او هند خارجه چارو سکترانو په کچ مذاکراتو د نیټې ټاکلو لپاره دوه ملکونه پرابطه کړي دي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو د زیارت په ورځ مظاهره کړې د خیبر پښتونخوا په کالجونو کې کارکوونکو شاوخوا 800 استادانو او د قبایلی سیمو د کالجونو د 215 استادانو له صوبای حکومت ته غوښتنه وکړه چې د دوی د ملګرو نوکرو ته د مستقل حیثیت ورکړل شي او د دیاړې پر رنګ د هغوی نه د کار اخیستلو سلسله ودروي نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهره او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره کړې ده چې ګرمۍ چټینو تنخواه د اغم زمنګ نشدا خو یو ډېړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ای جی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن او کې باوجود هم دوی ریګولرایز کین نو دا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیق دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کینډیډیټ ارتس ور کړی دي او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه ویډر سره چې کوم د پکې شوی دی دوی اغم چې کوم د پرمننت کین
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکې یوې استادې ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کې زر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو می په زندګی کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت یو او مونږ نادینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالجونه آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لګ
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او په کار د حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر جنسي باړې ته په دیروستو کې په زرګونو بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. خو دغه خلک وایي چې هلته د لشمینیا په شمول یو شمېر وبایي ناروغۍ خورې شوي دي. دوی وایي باید حکومت د دغو ناروغو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی ټول صحت مرکزونه او روغتونونه دې هم فعال کړل شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعال کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو توای
کمرخیل بوزګړو ته وی دا د ډیر لری پرتاو د بورینا تقریبا د کوسینا 80 کیلومتر لری پرتاو لوکادو او په دا کې کمې کړې چې واپس تلېری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیر مشکلات چې مو پخپل ولې دل داسې مسومن سره هو اصل چې له غو پخپل په پلوسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیر بیماری وو پکې
او د باډي ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسا پوری حکومت تر طرفه چې لا ایس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایی مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیزپول شو هیزا شو یا نور داسې ازین د دې ایس بندوبست لا فیرال
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمنګ په دې باندې خبره وکړه چې هغه پوری سر باندې دې هغه صدره کوشي او دې پوری سر باندې اقدامات دې د کولو شي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي په مکه باندې. دا خو کوم نوې ویلم دې حکومت خپل ذمہواري دي چې کوم علاقه لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادی شیزونه د صحت والا اسپیټال شو د شکلونه شو دا خو ضروري شیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اقدام د پس امنیتی ځواکونو د غسیمه تر خپل واک لاندې راوستي دا او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډیر زر د بیا بحالې کارونه پیل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ اقتصادي رابطه کمیټه غونډه چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه پکې له قطر نه د ال ان جی ګاز درآمدولو لوزنامې منظوري ورکړل شوه. په غونډه کې پاکستان سټیټ اویل یا پی ایس او ته د ګاز درآمدولو د انتظاماتو ذمهواري وسپارل شوه چې تر مخه به پاکستان د قطر نه د راتلونکي 15 کالو لپاره ال ان جی ګاز درآمدوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د قطر نه د ال ان جی درآمد کولو لوزنامې منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د شروع په ورځ د اقتصادي رابطه کمیټه غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قطر سره د 14 ارب ډالرو د 15 کالو د لوزنامې منظوري ورکړې شوه. د پټرولو او قدرتي وسیلو وزارت ویان عرفان حیدر مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په شوې غونډه کې پاکستان سټیټ آیل پی ایس او ته د ګیس د درآمد کولو د انتظاماتو ذمواري وسپارل لشوا چې ترلاندې به پاکستان د قطر نه دراتلونکو 15 کالو لپاره ال ان جی درآمد کوي. مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه د ال ان جی د نرخ په حق لا تپوس وکړو نو د سوایلو نه ډډه وکړه. خو پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان ته پر رسیدو به د ګیس نرخ خوښه 15 ډالر فی ام ام بی ټی یو وی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آل پاکستان ال پی جی ډیستریبیوشن اسوسییشن صدر عبدالحادي وینا وا چې ملک دا وخت د توانای د بحران سره مخ دی او د ال ان جی د درآمد کولو سره به ترڅ حد په دې بحران قابو او مندل شي.
پاکستان کې د ال ان جی ډیر ضرورت دی چې ال ان جی شي، ال پی جی شي او سی ان جی شي. نو په هر یو تن باندې لوډ کم راشي او په دې کې فائدہ دا چې خلکو ته به آرام ملو شي. په خنه کې دغه دی تقریبا د دې نه کې شته څو نشتا بره د ال ان جی د تاسو سره په ملک کې کم تکلیفه چې دی دا تقریبا نیم نه زیات کم شي.
د اقتصادي چارو کارپو او قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات او استاد انور شاه وایي
توانای بغیر تاج سمره د سند پیه د اغه نشي چلی
دستا ټول کارخانه په دې چلی لکه د دې ادم موجودګې نه بغیر ډیر ګران ده. ال ان جی موبیلیټی مطلب دا ر چې د یو زینه د بل زیته ترانسفر کول اسانی د دې سره چې د خلکو په لرو لرو علاقو کې کم ضرورت دي د ال ان جی د امپورټ سره چاغي مونږ مخنیوي کولای شو.
د یادونه دا چې دا ال ان جی به د کراچۍ نه لاهور تر سوور لپاره د روس په مرسته یو پایپ لاین هم غزول شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. که تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو په اړه موږ ته څه نظر وړاندې کول غواړئ نو د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره دا 00202212212121. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هند خو بخشي د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې ونیزه خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دا خبر ورکړه. پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد دغه د دې هیواد خاوره استعمال کړي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مشال پرویز رشید مشال ریډیو ته دا خبر ورکړه. پاکستان وایي دوی په دوی د هغې یوې وسوالې ډلې غړې نیولې چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس درلود. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زیري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو سوګ د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. پرون د کوټې په سټلایټ ټون کې ځانمرګ برید شوی چې په کې دوه څوارلس امنیتي عسکر وژل شوي وو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم واوسي مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال دا خبره وکړه. د افغان حکومت پر وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دې اپوزیشن مشر انوار الحق اهدي نن وویل چې د په مشري اپوزیشن او نوی ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې ده او چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکو خبرې کامیاب شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باید دولس صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او پنځه په بلوچستان کې دي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ پوړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خصو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکي تاسو ته هارون باچا دروروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادی ورځپاڼې د یو خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو پر رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد دروغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادی شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د روان بهیر ملاتړ کړي. د ملاتړ په داسې وخت کې شوې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
روسي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل دی واسطه چې ټول ټول خبرو اصل لپاره تل کې نه بم ذکراتو د نوبر شو سمات وکړ او په افغانستان کې د ټول د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیر ورځ په کابل کې د برېټانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برېټانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسزی وای په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوز عملیاتو لامل ډیر وسلوال افغانستان ته تښتیدلی او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اگر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړو هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وې غونډې ته په وینا کې کړې چې تفصیلي له پېښور د مشال ریډیو خبریال زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسزی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. جانان موسزی دغې غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ جنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی هم درسته افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بولاو هیله یو خوده چې اسلام آباد او کابل با په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بللاوی وایي چې چیرې دا چانس لاس ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي.
الله فوربید بټ اف وی لوز دیس امپورټنت اپورتونټی
خدای مکړه کوم په افغانستان کې د تشدد د کموالی او په بشپړ ډول د منځول لپاره دا مهمه مقاله سور کړه نو له دې عمل به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې بمنیت چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځ ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به خی پر افغانستان هم خاغیز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو چارې شروع شوي دي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آبادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیه دا امید درکې تاسو ټول له چې کم ځای پورې سکول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخير بنکو شو تاسو به کتلی چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ او د زمونږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوه دا اورډر زې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو اج څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ پدې کار کې شروع شو
شمالي وزیرستان میران شاه او میرلی چې کوم بازارونه دی هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی وغه د پر اوس نوې پلان بیا دی ویل کیږي چې جوړیږي نو آیا وکی هم دا څه ده چې میران شاه میرلی بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي وغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي
پدېشي باندې مونږه متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی دا چې اول خو تاسو مونږه تخپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږه دکانونه چاته ورکو غلط کست خو نه ورکو سبا دا نه چې دا چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته به فائدہ بیا ملاو نشي ماډل پلاننګ سره به جوړیږي هغه کې به پارک هم وي هغه کې به آئیډیل بس سټینډ هم وي هغه کې به روډونه سټریټس پیمنټ واټر ډرینیج سسټم
شمالي وزیرستان کې بلاش مدنیاتو خبره کې پرونی بلاور جرګام شوی دا چې دلته به انډستری جوړیږي پولیټیکل انتظامیه سمره غوړی عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لړ شي
د شک نشته چې دغه فائدہ شته او دا انډستریال سټیټ دلته نه تل هم ندی پکار په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړا کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه دنه د ری ډیسیژن وسوکی قوم د پخپل وای چې آیا د زمغه د انډستری سټیټ د لپاره متفقه تور باندې شرایط باندې ورکو د کې شک نه د پکار چې کمزه کې مادنیات روزي هغه زید سټیټ شي خو دا غزه خلکو رویلټی دا غی ترقیاتی کارونه هغه د پاره هغه خپل بجټ هغه ارس نارت وزیرستان عوام چې کم دی دا غی مزدوري دا غی علاقائی ریسپانسیبلٹی او دا غی رویلٹی او غی د پاره ترقیاتی کارونه د پاره نارت وزیرستان ته دا غی پیسہ واپس راوستل دا زمغه ایجنډا دا میگا پروجیکټ دی فار ایگزامپل دا ماین اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن سکول هغه جوړ کو چې هغه سکل لیبر مونږ ته ملاویدل شروع شي دین علاوه پرایویټ هاسپټل شو کوالټی سکولز شو چې کم د پروجیکټ نه فنډډی
شمالي وزیرستان کې چې کم پراته خلک دی شوا سپینوا مرزمک دا غیم ډیره ګیله راځي خصوصا په تګ راته کې هغه مسائل حل کول د پر پولیټیکل انتظامیا سمره جوګا دا
ټول نغټه مسله مونږ سره سیدګی باندې و هغه باندې مونږ مشوره وکړو یوسی صاحب دا ڈیسیجن واغشتو چې سیدګی زمونږ عوام دی نارت وزیرستان عوام دی نو مونږ دا سیدګی چیک پوسټ ونکو او الحمدللہ هغه کې لګه پرابلمز سچې خټه رات پورې سیټل شو سرکاري ادارې افسران به تاسو اول کتل چې 5-5-6 غنټې به لګې دي په میران شاه پورې رسیدو پورې هغه کم اس کم اوس غنټې یونی مکه دنه دنه سرکاري اکارډ جوړ شو داغي د پاره چې کم زمونږ لوکل کنټریکټر چې کم کار کول غواړي ایف ڈبلیو او په لائن باندې هغه د خپل کارډونه جوړ کی چې مونږه سکیورټی کلیرنس کو چاغي تم کارډ ایشو شي چې هغه خپل ترقیاتی کارونه اوردا چې دوباره نه شروع کی لک ټایم ولا کی شیزونو کې
نوې خبرونه هارون باچا غړې ډېر سر لمشال رادیو د مومندو چرسدی د سرکاري انتظامیه تر مخه د قانوني تنازخ کارکلي چشميري 200 تر رسیدلې اولس د خپل غیر یقیني قانوني حیثیت معلومولو لپاره د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ روس بیا د چرسدی سرکاري انتظامیه د خلکو سره خبرې وکړې او دوی ته ډاډ ورکړ چې دغه ستونزه به هوار کړي اوس د مومندو چرسدی ترمنځ زادونو معلومولو لپاره پټواریان او تحصیلداران ورځي او د لوګو زیات یو لک خلکو ته ورپېخ دغه مشکل ده ولو کوشش کوي شانواز ترگزیل معلوماتو سره
دا محمد ایجنسی او دا 400 د سرکاري انتظامی او ترمنځ د لانجی ښکار شوی کلی چشميري داسا 200 کلو تر رسیدلې دي ولسې د پولیو مهم نه انکار کړو ولی بیا د 400 انتظامی مشرانو سره د خبرو اترو وروسته دغه انکار ختم کړی شو او د انتظامی لخوا ورته وویل شو چې حکومت به د محمد ایجنسی او د 400 ترمنځ د دغه لانجمنو کلو برید یا حد معلوم کړي او وروسته به ترقیاتی کارونه هم شروع کړي په دغه اعلان د سیمې ولس خوشاله جلیل خان محمد چې د یادو کلو د قانوني حیثیت لپاره د جوړ تحریک مشر دی وای
مصیبت دار چې موږ سلور دې تقسیم کړو سپه دې خبر ضلع کې سی په شفقدر کې سی په تنګي کې او سی په اکاونټ کې پریشي وو څرنن د ډیمارکیشن خبره د موږ کمشنر سره خبره کړې چې تراشه موږ تخت حدود خو یا اف سی آر قانون عمره باندې لاګو کې او د سی آر پی سیمرا باندې لای پولیس یې په اف آی آر په تګون کې کوي او پولیټیکل پیرایان کې په سبان خپل کې نيسي
دوی ته ویل شوی چې د 400 انتظامی چې په کې د محکمه مال تحصیلداران او پټواریان شامل دي دغه سیمو ته بزي او حدونه به معلوموي ګل حسین محمد هم دغه کلی وسیدون کې دي او وی ویل
دا اوس بیاری زیات دوی راګر کړی دی په 25 دی دیهاتو کې دوی کار کړی دی چې کم سرو پورو ته ویل شي ډندو پول هغه پورې دوی د علاقه سرکار نه پندم لګي باقاعده او دا غي نه کیږي بلدیاتي دی هغه چې کوم هغه څه هو شو خدا کم باقایا کم دغه دی د متنازع دیهات دا 30 کور دی کنه بلدیاتي دی هغه چې وی
او جلیل خان مومن وویل چې نږدې ورځو کې به هغوی له وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره ملاویږي او خپل ستونزه به ورته وړاندې کوي چې په لنجمنو کلو کې یو حکومتي غړي هم ترقیاتي کرونا ندی کړي نو دغه ګیله می د سیمینا ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي عارف احمد زی سره شریک کړه
د دې خپل څنګه قانوني دغه کوي ډیمارکیشن کې هغه خوري خبره چې په توازن کې چې دا یو لاین راغ کړی شي چې څه پکې زمونږ نه کیږي هغه به خیر مو سره پوره پوره راغې امداد کو ان شاء الله زم به کوشش شي د دې د مسئله حل کو او زور دا خاص کوم ریکوست کوم د ماشومان په هغه باندې چې کم دی دي کمپرومایز نه کوي
عارف احمد زی وویل چې هغه به د سرکاري انتظامی سره د دغه سیمې د قانوني لانجو د هوارولو په لړ کې مرسته کوي او ورستو به بیا په دغه سیمه کې ترقیاتي کارونه خامخا شروع کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
که یو خوا پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدواسراتو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې ده نو بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې ډېر کم ګامونه پورته کړي دي کارپوهان وایي که د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل نو معیشت او د خلکو ژوند ته لا نورې مسلې جوړېدای شي زمونږ همکاري انیس اجمل په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړې ده چې ډېر ژر به عملي شي د یاد وزارت ویان محمد سلیم د شروع پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي
پاکستان کې د 13-15 کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلیدو کې خواوشا د سلور ورځو فرق راغلی دی د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات شي هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویل شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارانونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچکیدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوی پروګرامونه چلوي خو بیا د موسمي بدلونونو ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده په پی خبر کې د ماحولیاتي چارو په د سرحد کنزرویشن نتورک مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د موسمي بدلونونو لوجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې سره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي عادل ظریف د موسمي بدلونونو د وجوهاتو او اثراتو په اړه زیاتوي
کم ترقی شوې ده په ټوله دنیا کې 200-300 کال راشي او په دې کې د سکاره ډېر استعمال دي دا غنه پس د پټرول او د کیمیاوي چې کم هغه دې تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې کنه چې موږ په ګاډي استعمالو او دا کول فایر دا انجن دا فوسل فیول ورته وای کنه له اوس ته کې آبادی ډیره سیوا شو دې کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دین او په کلایمیټ باندې زموږ په موسمات باندې مسر راغلی دي سیلابونه سیوا شو دلته ګلیشیر دي وانیږي ماتیږي او د ګرمۍ په وجہ حرارت په وجہ باندې زیر زر زر دا غوې کیږي نو
عادل ظریف وایي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په هغو 1500 هیوادونو کې دي چېرته چې په راتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي هلته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي که په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتېدای شي
موسم بدلیدنه په وجه دا موسمونو انټنسټی وګورو نو هغه تقریبا کې دا یو وشتمه صدی شروع شوې ده نو هغه سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شوی هو کومه اگاهی ګورو نو اگاهی د مونږه 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي دا موږ داسې ویل چې هغه د اوبو په مخ کې دي اوبو په لار کې نو هغه ته حکومت ته پکار دی چې خلکو ته دا اگاهی ورکړي چې دې کې کور جوړول شي یا سرکاري طور سره داسې قانون جوړ کړي چې هغه ځای کې بیا خلک د اوبو په لارو کې کور نه شي جوړولی.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي که د پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي نو په 2013 یو لسم او 14 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي په سلګونه کسان نوي وژلې.
د افغان ولسمشر په سپارښتنه د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي چارواکو د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ شروع کړې ده. چارواکي وایي چې دوه تنه مهم غاصبین یې نیولي دي او د نورو څېړنو لپاره یې څارنوالۍ ته سپارلي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تیر یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قومندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر دی سار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالت ما په رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و هغه مو هم نیولی دی، هغه هم تر پښتون ګرځېژونو لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بېسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي د هغې نوم بدېږي او چا چې سوونه جریبه زرونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې یو وار بیا بلند خبرونه له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د غیبی باد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دي. نن په اسلام آباد کې نیوز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سره پرون سوي هم چاودنې په اړه افغان چارواکي له هم پلټنه کوي. پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد د دغه هیواد خاوره وکاروي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره دا خبره وکړه. پاکستان وایي د هغې یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره سوي برید شاته لاسو. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې یو شمېر کسان نیولي چې د ناګانو نه ګرځول شوی وسوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په دوه منیټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اوه هندي سرتېري وژل شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ثنا الله زیری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو صوبه کې د امنیت چکولو لپاره د کوټلې او جدي ګامونه واخلي. دا خبره نوموړي پرون په یو لوړ پوړي چارواکو په غونډه کې کړې. پرون په کوټه کې ځانمرګي برید شوی چې په کې څوارلس امنیتي عسکر وژل شوي وو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم پووسي مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې بې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هماغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او د وسوالو مخالفین سره په مبارزه کې هم نه ستړی کېدونکي هڅې کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انور الحق احدي نن وویل چې د ده په مشرۍ اپوزیشن یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري. د انډونیشیا سر ښار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې ده او په صدې د ډزو نورو چاودنو رپورټونه وکړل شوي. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې څلور برید کوونکي په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي حالت اوس په قابو کې دی. د امریکا او روسي ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د ترکیې په جنوبي شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودېونکو موادو ډک د موټر په واسطه برید کې شپږ کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د یار باقر صوبې په سینار سیمه کې تېر ورځ ناوخته دا چاودنه د دغه پولیس سټېشن په داخلي دروازه کې وسوه.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل د سر د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زملیه میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه پګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامند.